السلام علیکم د سهار و بجې دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو سهرانه خبری مجله اورئ. نن دوشنبه د 1499 لمریز هجری کال د حمل و وشتمه نیټه د 2013 میلادي کال د اپریل 14 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وایي د ډیورنډ پر کرښه پرتو افغان ځواکونو ته امر شوی دی چې له هغې غاړې د پاکستاني پوځ هر ډول سرغړونه په کلکه ځواب کړي. ترکیه غواړي د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د دې او نورو مهمو تحولاتو او پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کیدونکې سرغړونې ځواب کړي. جمهور رئیس وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې تجربه لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. او پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وشل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کیدونکې سرغړونه ځواب کړي. د دفاع وزارت چارواکو په داسې حال کې دا خبره کړې چې پرون د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې د پاکستاني ملیشو لخوا بریدونه شوي دي. په دې بریدونو کې یو افغان سیمه ییز پولیس او یو د سیمې اوسیدونکی وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر بیا ویلي چې افغان پوځیانو د پاکستان پر پولیساتو ځواکونو حمله کړې، دوه عسکري وروژلي او 5 نورې ژوبل کړي دي. د افغانستان ولسمشر وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دا خبره د ترکیې د اقتصاد وزارت د مرسیال فتح متین په مشرۍ د ترکیې پانګوالو لوی ډلې سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې په ارګ ماڼۍ کې د دې لیدنې پر مهال ترکیې پلاوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه.
حیات ترکیه علاقه مندی دارن که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنه و افغانستان هم از سرمایه گذاری تاجران ترکیه در افغانستان والو حمایت کرده.
د ښاغلي مرتضوي په خبره افغان ولسمشر همداراز د پانګونې لپاره د هر ډول اسانتیاو د برابرولو ژمنه وکړه. ترکیه ژمنه کړې ده چې د افغانستان د پوهنې د سیستم د ښوالي لپاره 5 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. په ترکیه چارواکو ویلي دي چې دا پیسې به په افغانستان کې د هغو نجونو د تعلیم په برخه ولګیږي چې له تعلیم بې برخې پاتې. د ترکیې ټي آر ټي تلویزیون ته پرون د ترکیې د پوهنې د بنسټ یو مسؤول مجیب الداغ ویلي چې سږکال به د ځینو ښوونځیو د ظرفیت په لوړولو او له ترکیې د 160 روزل شوو ښوونکو په راوړلو سره هڅه وکړي چې د افغان نجونو د ښه تعلیم زمینه برابره کړي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې دوه مسیحیان په ډزو وژل. د سیمې د پولیسو یو افسر عطا الله شاه ویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د دوه کسان هغه مهال وژل کله چې هغوی کور ته پلاره وو. په ډزو کې 8 نور مسیحیان ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی. تر دې پیښې څو اونۍ وړاندې هم په ورته برید کې چې داعش یې مسؤلیت پر غاړه اخیستی و 4 مسیحیان وژل شول. مسیحیان د پاکستان د 200 میلیونی نفوس څکم 2% کې برخه جوړوي. د روسیې ولسمشر ګواښ کړی دی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیځ هر ډول اضافي بریدونه نړیوال کړکیچ لا پسې زیاتوي. د کرملین د بیان له مخې ولادیمیر پوتین دا خبره پرون له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په تلیفوني تماس کې کړې ده. د ایران او روسیې ولسمشرانو ویلي چې په سوریې د امریکا، فرانسې او برتانیا د شنبې ورځې بریدونه نړیوال قوانین نقض کړي او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د سیاسي حل لارې فرصتونه سخت زیانمن کړي دي. امریکا، برتانیا او روسیې د شنبې په شپه د سوریې د رژیم څو پوځي تاسیساتو او د کیمیاوي وسلو د تولید په فابریکو راکټي بریدونه وکړل چې په خبره د اسد رژیم د اپریل په 1 په دومه کې 3 ملکیان په کیمیاوي وسلو وژل دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانو وزارت پر روسیې نوي بندیزونه اعلانوي. نیکی هیلی ویل دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیې لګول کیږي چې د اسد له رژیم او د دغه رژیم لخوا په ښکاره د کیمیاوي وسلو له کارونې ملاتړ کوي. امریکا او ملګري وایي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد د اپریل په اوومه په دومه باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی او درې څلوېښت ملکیان یې وژلي دي. امریکا، فرانسې او برطانیې د دا بریدونو په ځواب کې د شنبې په شپه د اسد رژیم پر پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. روسیا او سوریا د سوریې په دومه کې د کیمیاوي وسلو کارول ردوي او همې په سوریې کې د امریکا په مشرۍ وروستي بریدونه غندلي دي. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د قزاقستان چارواکو ته ویلي دي چې د خبریالانو او رسنیو له لارې له زورونې دي لاس په سر شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې دی په خپل وروستۍ اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې قزاقستان باید د ارټل ویبپاڼې او فورس بیس مجلې له ګواښلو او زورولو لاس واخلي. پولیسو په الماتی ښار کې د روان اپریل میاشت په دوهمه د دغو دوو رسنیو په دفترونو یرغل ویوړ او کمپیوټرونه او اسناد یې ورڅخه ضبط کړل او خبریالانو کورونه هم تلاشی کړل. تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. دفاع وزارت افغان امنیتی ځواکونو ته امر کړی دی چې د ډیورنډ پرکر فرضي کرخه د پاکستانی پوځ د سرغړونو ځواب ورکړي.
مقام وزارت دفاع ویستر د سیس هدایت دادن که از هر گونه تحرکاتی که از آن طرف خط فرضی ډیورنډ به وجود میایه با متانت دفاع بکنه.
ترکیه وایي په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونې ته لیوال دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د روانې خبري مجلې په ترڅ کې د ولسي جرګې لخوا په ځینو سیمو کې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د رایې ورکونې لپاره د امنیتي اندېښنو یادونه شوې ده. یو شمېر کابل ښاریان له افغان حکومت غواړي چې د وارداتي برېښنا د هغو ستنو د رغولو لپاره چې طالبانو نړولي دي جدي او عاجل اقدامات وکړي. د نړۍ مطبوعاتو او د نړۍ تحولاتو ته د کتنې سربیره د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبريږي.
ځینې انسانان چې دي بس هغه علمي سطحې د کمزوري وي په ټیټه کچوي نو هغوی فکر دا کوي چې یاره دا به ډېره مهمه موضوع وي چې نور انډیوالانو سره شریکه کړم.
ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستانی پوځیانو د دوړو هیوادونو ترمنځ لشته تړونونو سرغړونه کړې ده او پر افغان خاورې بریدونه کړې دي. دفاع وزارت سرپرست وایي جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل د خوست په ځاځي میدان او د پکتیا په ځاځي ولسوالیو کې پرون پاکستانی پوځیانو بریدونه کړي چې د افغان ځواکونو لخوا ځواب شوي دي. هغه ویل افغان پوځیانو ته امر شوی دی چې د ورته هر ډول سرغړونو او بریدونو دفاع وکړي او په کلکه ځواب ورکړي. خو پاکستان بیا وایي چې لومړی بریدونه د افغان ځواکونو لخوا پیل شوی دي. سیف الله سنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونو ته امر کړی چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کیدونکي سرغړونې ځواب کړي. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی پوځیانو لخوا د یکشنبې په ورځ د خوست د ځاځي میدان او د پکتیا د ځاځي ولسوالۍ په ځینو سرحدي سیمو ډزې شوې چې افغان پوځیانو یې دفاع کړې ده. جنرال رادمنش وویل دی چې پاکستانی پوځیانو په تیروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشته تړونونو سرغړونه کړې. افغان پوځیان په سرحدي سیمو کې خپل خاورې دفاع ته چمتو ولاړ دي.
بری قطعات سرحدی ما مقام وزارت دفاع و استر درستیز
سرحدی ځواکونو ته د دفاع وزارت او استر درستیز لخوا هدایت ورکړل شوی چې د ډیورنډ فرضي کرښې له خوا هر ډول تحرکات چې زموږ د خاورې پر ضد کیږي په هر سیمه کې چې وي په میړانه ترې دفاع وکړي.
محل کې هستن باید
دفاع وکړي.
د خوست امنیتي چارواکو هم ویلي د ځازی میدان په جنډی غر، زونډی غر او نازو غر سیمو کې لمړی پاکستانی پوجانو د مخترعتک هڅه او برید وکړ چې یو سیمه ایز پولیس او یو د سیمې اوسیدونکو یې ووژل، خو په دفاع کې شپږ پاکستانی ملیشي هم ووژل شوې. خو د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر یا آی اس پی آر ویلي سرحدي ځواکونه په کورم ایجنسی کې په ګزمه بوختو او د اغزن سیم د غزولو لپاره چمتووالی نیولی و چې افغان پوځیانو پرې برید وکړ. آی اس پی آر ویلي دوه سرحدي پوځیان وژل شوي او پنځه نورې ټپیان دي. خو د خوست ولایت د امنیه قمانداني سرپرست عبدالحنان ځدران ازادي راډیو ته وویل دا پاکستانی ملیشي وي چې د مخترعتک هڅه او برید وکړ او افغان لوري ځواب ووایي.
بدبختانه وایم چې پاکستانی ملیشاوې د جنډو غره او د نازو غره سره تر جګشي وي چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکړه او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټی چې دی یغه هم ممانیت وکړه چې د پاکستانی ملیشل خونه ارداز شروع شوه ساکلا او خاک پاساله او په مقابل کې د میک پرسونل هم جوابیا زوبر کړای دی.
د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ کې د ولسی تړونو په مټ لکلونو خ امنیت نیول شوی او دا ور هم د دې سیمې ځوانانو د افغان پوجانو د ملاتړ په پار د وسلې د راپورته کولو هوټ ښکارا کړه. د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ په داسې حال کې پاکستانی پوجانو بریټ کړی چې دوه نه مخکې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پر اتاک سره ژمنه وشو چې دوار لوري باندې یو بل پر سیمو لبریدونو ډډه کوي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو ورېدل چې دفاع وزارت وی افغان امنیتي ځواکونو په خاص ډول سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې د ډیورن په فرضي کرخه د پاکستانی پوس د هر ډول سرغړاونو کلک جواب وای.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ترکی سوداګر وای په افغانستان کې په بیلابلو سکتورونو کې د پنګونې ښه زمينه برابر شوې ده. د ترکی د اقتصاد وزارت د مرستيال په مشرۍ کابل ترغری پلاوی دی یکشنبه پورس د افغانستان د سوداګری خونی له چارواکو سره وکټل او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری په پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګری خونه هله سرګندوي چې ترکان د کرنې، کان کیندنې، د انرژي د تولید او روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې پنګونه وکړي. یوسف خان زدران په ریپورت برابر کړی دی.
کابل ته د ترکیې د صدر اعظم تر سفر وروسته د ازل کابل د ترکی سوداګرو او پنګوالو قرب ده. دوی چې د یک شنبه پورې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له چارواکو سره په کابل کې وکتل ټینګار وکړ چې ترکان به په راتلونکي کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د پام وړ همکاري وکړي. د ترکیې د اقتصاد وزارت مرستيال فاطمه تندغي غونډې ته وویل چې ترکیه او افغانستان په داسې حالت کې دي چې ترمنځ باید د سوداګرۍ حجم میلیارډونو ډالرو ته ورسیږي.
افغانستانن اکونومیسینن ګلیشمسی kalkınmasının hızlı olması için buradayız.
دوی وی مونږ د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره دلته یو. د دغو دواړو هیوادونو د خصوصي شرکتونو ترمنځ شراکت خورا مهم دی. افغانستان او ترکیه په داسې موقعیت کې دي چې د سیمې هیوادونه یو لبل سره وسلوي، نو ځکه د دغو دوو هیوادونو ترمنځ خو باید سوداګریز حجم میلیارډونه ډالر وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې دا وخت د افغانستان او ترکیه ترمنځ د 400 میلیون ډالر سوداګري کیږي او د اندازه د تیرو څو پخوانیو کلونو په پرتله شاوخوا 100 میلیون ډالر مشوی ده. د افغانستان سره په سوداګری زراکړې ورکړې او په دغه هیواد کې د بیلابلو سکتورونو درځون لپاره د پلاوي داسې محل په کابل کې د چتیرونی د ترکیه صدر اعظم هم په بیلابلو مسایلو د خبرو لپاره کابل ته راغلی وو. ترکی سوداګر وای دغه سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو خورا مثبت اغیز کړی دی. افغانستان تمه لري چې د ترکیه سره د سوداګری د پراختیا او راخوا د دغه هیواد لپاره اروپا ته ځان ورسوي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونې چارواکي هیله مندي چې د سوداګری د پراختیا ترڅنګ ترکیه د کرنې، روغ تیا، انرژي او قانونو د کیندنې په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغه خونی اجرایي رئیس عتیق الله نصرت ترکی سوداګرو ته ویل افغان حکومت په ټولو برخو کې اسانتیاوي برابرې کړې دي.
په خصوص بر سرمایه‌ګزارای ترکی چون مشترکات زیاده
دی وی د ترکی سوداګرو لپاره خاص زمينه زکه برابر ده چې د افغان او ترکی سوداګرو ترمنځ ډیر ورتواله موجود دي. نو د تپکتو د ترکیانو لپاره به په هر برخه کې پنګونه سخت کار نه وي او اوس د دې فرصتونو نه استفاده زکه مهمه ده چې افغان دولت هم د قوانینو په ساده کولو او همکاري پړاونو کې مهم اقدامات تر لاس لاندې نیولي. دی وی افغان حکومت باراتلونکو میاشل کابل نه استنبول ته د صادراتو هوایي دالیز هم پرانیزي. د خاغلی نصرت په وینا ترکی شرکتونو د کور جوړو زربنا او انرژي په برخه کې لته روش پاړه سکلون رئیس زینې با کیفیت پروژې په افغانستان کې بشپړې کړي او له همدې کبل افغانان د دغه هیواد پنګونې تاله والدي.
آزادی خبری مجله اوری
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اوری اوس هم لور نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان په باره کې څه خبرې کړي دي.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د نوم لیکنې پر پروسې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي چارواکي هیله مند چې په دغه بهیر کې به چې دوه میاشتې دوام کوي په څه باندې 2000 د نوم لیکنې په مرکزونو کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي چې د رایه ورکولو مستحق دي خپل نومونه ولیکي. د ورځپاڼې په وینا چارواکي د دې ډاډ هم ورکوي چې دغه انتخابات به چې ډېر ځنډول شوي په اکتوبر کې له درغلیو پاک په شفاف ډول ترسره شي. ډیلی میل د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې د یوې مهمې ستونزې یادونه هم کړې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي امنیت په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې اساسي ګواښ دی. سیاد ویلي د دې ترڅنګ چې په ډیرو ګڼ مېشتو سیمو کې وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډله یا داعش فعال دي، سیمه ییز قدرتونه غیر قانوني ملیشیا او ځواکمنان به هم هڅه وکړي چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. هغه د دې یادونه هم وکړه چې له حده زیات کوښښ کوي چې د دغو انتخاباتو د زیات مشروعیت لپاره د خلکو زیات باور خپل کړي، خو د دې ویره هم شته چې په ډیرو لرې پرتو سیمو کې به چې یاد دولت وسلوال مخالفین پرې کنټرول لري یا تل ناامني دي، ډېر خلک له رایه ورکولو پاتې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کیدونکو انتخاباتو د زیات مشروعیت خبره په داسې حال کې کوي چې د تیرو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د مسلې تر اوسه خپل سیوری غوړولی دی. ډیرو پاکستاني ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان په پوله وروستۍ شخړې ته چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ او کرم ایجنسۍ ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د پرتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی پام اړولی او پر دې سربیره چې ملامتي یې پر افغان لوري اچولې، د خپلو څو ملیشه ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره کړې ده. افغان سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته د دغې نښتې یو بل تصویر ورکړی، خو له دې پرته چې کوم لوری د دغې نوې سرحدي شخړې د پیلېدو مسؤول دی هغه یوازې څو ورځې وروسته له هغې پوهېږي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په نیت د سولې عمل د ګډ پلان پر سر د خبرو لپاره کابل ته تللی و او د دې پلان پر بشپړېدو په ټینګار سربیره دواړو لورو دغه راز ژمنه کړې چې د یو بل هیواد پر حریم له تیري به ډډه کوي او د ملامتولو پر ځای د ستونزو او اختلافاتو د حل په هدف به د عمل ګډ پلان په چوکاټ کې سره همکاري کوي.
تاسې د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د ولسي جرګې د اداري پلاوي او شمیر غړیو په انتخاباتو کې د څر بنسټونو وایي د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو کمرنګ ګډون او پر وړاندې امنیتي ګواښونه اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د نوملیکنې مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ په هر مرکز کې له 10 کمو کسانو نوملیکنه کړې ده. نور حل اکرام الله اکرام څخه ورو
په داسې حال کې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، د ولسي جرګې اداري پلاوی او په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې پروسه انتقاد کوي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو د ادارې ترمنځ نه همغږي او په ولایتونو کې نامني د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې په وړاندې ستر خنډونه دي.
دی
وای پټوله کې د خلکو د عامه پوهاوی نشتون، د ادارو ترمنز نه همغږي، د تذکیرو ویش په تذکیرو د کاغذ نخلول او په ډیرو ولایتونو کې د نامنۍ ستونزو ته په پام سره زه فکر نه کوم چې په هغه ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې موجود دي خلک د تذکیرو اخیستو او نوملیکنې ته زړه خکړي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړو هم ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو له کمیسیون غوښتنه وکړه چې د اندېښنو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې به د نوملیکنې سکم 1500 مرکزونه پرانیستي وي او وروسته به دا لړۍ ولسوالیو او کلیو ته هم وغځول شي. د رای ورکونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې مشورې په بنسټ او پرې لګیدلې دی او کاغذ په نخلولو سره کیږي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به د روان لمریز کال د تلیا میزان پر 28مه نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه دوه لومړني کسان وو چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه او په شرایطو له برابرو کسانو هم وغوښتل چې نوملیکنه وکړي. په ورته وخت کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي چې د نوملیکنې د پروسې په اړه پوهاوی کم دی. د ده په خبره دا مسله د دې لامل شوې چې په یو شمېر سیمو کې خلک د رای ورکونې د مرکزونو پرانیستو ته اجازه ورنکړي او له بل خوا د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون هم کمرنګ دی.
څو مرونه کې موږ ولیدل چې خلکو له اغه سټیکر نه چې د کمیسیون د مسؤلینو لخوا باید په تذکیرو باندې وښل شوی وي ډډه وکړه، په دې خاطر چې هغوی د خپل امنیتي عمله خپل امنیتي وضعیت نه اندېښنه درلودله او ویره درلوده چې له هغه بابت نه
یو شمیر ولسی وګړي وایي د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي چې په تذکیرو یې د رای ورکولو تخنیکي پاڼه ولګول شي.
دا یو غټ ګواښ دی. ګورئ، تاسو په تذکره باندې پاس سټیکر دی، کله تاسو وسله والې ډلې ګوري هغوی خو عملاً د دې پروسیس سره مخالف دي. کله چې هغوی ګوري چې تاسو د رایې لپاره سټیکر په تذکره وهلی، دا پخپل هم یو امنیتي ستونزه ده، د خلکو لپاره ډېرې ستونزې جوړولی شي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ 6516 کسانو نوملیکنه کړې، خو د نوملیکنې د 1419 مرکزونو نه یې 1420 د نامنې له امله نه دي اخلاص شوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر اسید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې په تذکیرو د تخنیکی کاغذ نخلول په انتخاباتو کې د درغلې د مخنیوي لپاره مهم دی، خو نوموړي د خلکو او مطرحو کړیو د اندېښنو په اړه څه ونه ویل.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. امریکا متحده ایالات ویلي دي له دې چې روسیې د بشر اسد رژیم ملاتړ ته دوام ورکړی، په مسکو نوي بندیزونه لګوي. دا خبره په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر په یوې تلویزیونی مرکه کې کړې ده. سفیر الله څنګه یې ریپورت لري؟
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي نن دوشنبه د امریکا د خزانه وزارت پر روسیا نوي بندیزونه اعلانوي. نیکی هیلی ویل دا بندیزونه په دې خاطر پر روسیا لګول کیږي چې د اسد له رژیم او دغه رژیم لخوا په ښکارا د کیمیاوي وسلو لکارونې ملاتړ کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر د خبرې پرون له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي. دا وایي تاسو به وګورئ چې پر روسیې به بندیزونه اعلان شي. د خزانه وزیر سټیون مینوچین کدا کار روسان نیوی کړه نو د دوشمه پورز به دا بندیزونه اعلان کړي. بندیزونه به مستقیما هر هغه کمپنۍ هدف وګرځوي چې د کیمیاوي وسلو په کارولو او د اسد د رژیم لپاره د تجهیزاتو په برابرولو کې برخه اخیستې وي. اغلی هیلی دا هم ویل چې روسیا باید د اسد د رژیم د ملاتړ په خاطر د رامنځته شوی حالت پایلې لګدار کړي. اخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا له تازه بندیزونو خبر ترلاسه کړي. دغه وزارت ویاندې ماریا زخاروفا دا بندیزونه بې ځایه بللې دي. روسیا او سوریا د سوریې په دوما کې د کیمیاوي وسلو کارول ردوي. امریکا او ملګری وایي د اسد رژیم د اپریل په 1 په دوما باندې د کیمیاوي وسلو برید کړی او 340 ملکیانی وژلي. امریکا، فرانسې او برېټانیا د دغو بریدونو په ځواب د شنبې په شپه د اسد رژیم څو پوځي تاسیسات او د کیمیاوي وسلو تولیدي فابریکې په راکټونو وویشتلې. د امریکا په مشرۍ تر دې بریدونو وروسته روسیې، سوریې او ایران توند غبرګونونه ښکاره کړل او روسیې ان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د دې بریدونو د غندلو غوښتنه وکړه، خو چای وړاندې ونه مانه. روسیه ویلی د امریکا په مشرۍ په سوریه وروستي بریدونو نړیوال قوانین نقض کړي او دا به د سوریه د کورونی جګړې سیاسي حل لاره لا پسې سخت کړي. اخو امریکایي چارواکو روسیا تور نه کړي چې د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځوړلو لپاره د خپلې وی په خوانی ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلي. روسیه په 2013 کال کې روسا له هغه چې په دمشق کې سلګونه کسان په کیمیاوي وسلو وژل شول، ل امریکا سره ژمنه وکړه چې د سوریه د کیمیاوي وسلو زیرمې لمنځوړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسیزم غگل آزادی رادیو او رید خبرونه پا پات برخه کستاسو پیغامون لولو او دغراز دجوان درنگون هم اخبریگی خو اوس و بجه او پینزه ویشتاقی دی پامو کرد مهم خبرونو لندیستا. دفاع وزارت وی سرحدی ځواکونو ته امر شوی دی چې د ډیورن فرضي کرښې اخوا د افغان خاورې پر ضد هر ډول کیدونکې سرغړونې په کلکه ځواب کړي. د افغانستان جمهور رئیس وایي ترکیه د پانګونې او خصوصي سکتور په برخه کې ښې تجربې لري او افغان دولت په دې برخه کې ترې ګټه پورته کولی شي. ترکیه ژمنه کړې ده چې د افغانستان د پوهنې د سیستم د ښه والي لپاره 5 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو پرون په کوټه کې 2 مسیحیان په ډزو وژل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګواښ کړی دی چې د سوریې د رژیم پر ضد د لویدیځ هر ډول اضافي بریدونه نړیوال کړکیچ لا پسې زیاتوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نن د امریکا د خزینو وزارت سره یو ځای په روسیې د بندیزونو اعلان کړ. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه مانم حضرت علی او د لوګر ولایت د ازر اوسیدونکو
ما چې ولیدل تاسو په موبایل کې خپل فیسبوک لیده درته وایي چې زیاتره کوم مطالب پکې نشروي تاسو
هغه کارونه چې مونږ غواړو چې نور خلکو ته آگاهي ترې حاصل شي یا کوم خلاص راوړنه ولرو نور مرګر وانډي والانو سره شریک کو همدارنګ کوم پیغام یا کوم یو میسج نور انډیوالانو ته نو په همدې خاطر هغه مهم موضوعات په فیسبوک کې شریکولو نو مرګر تر څو هغوی هم ترې مستفید
شي. ځینې کسان په فیسبوک کې لیکي چې مثلا نن خیاطه تللی وم کالي مې نه وګنډلي بېرته راغلم یا مثلا وایي نن مې 5 ګیلاسه چای څښلی یا مثلا دغسې مسایل مطرح کول په ټولنیزو رسنیو کې دا څنګه دي؟
دا خو د هر چا خپل خصوصیات لري خپل خواص لري. ځینې انسانان چې دي بس هغه علمي سطح یې کمزوري وي په ټیټه کچه وي نو هغوی فکر دا کوي چې یاره دا به ډېره مهمه موضوع وي چې نور انډیوالانو سره شریکه کړم نو په همدې خاطر البته دا به د علمي سطح ټیټوالی.
تاسو خپله څه لیدلی دي په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه باید نه وای لیکل شوي مګر لیکل شوي دي؟
چې بعضې موضوعات چې مونږ یې داسې موضوعات د انسان خپل شخصي حریم پرې مربوط یا بعضې د اداراتو یا داسې کارونه وي چې هغه باید محرم ښکاره نه شي یا نظامی بود کې یا ملکی ادارو کې یا باید ښکاره نه شي. بعضې داسې اساس ملي موضوعات دي. متاسفانه په جامعه کې اجتماع کې داسې خلک شته چې هغه ډېر په تیزۍ سره هغه فیسبوک یعنی اجتماعي رسنیو سره شریکوي.
تاسو په نظر د دا ډول مشکلاتو حل په څه کې ده چې یعنې هره موضوع چې مناسب نه وي هغه فیسبوک ته پورته نه شي؟
حل لاره دا ده چې اول باید هغه کسان چې فیسبوک نه استفاده کوي باید په مثبت اړخ استفاده ترې وشي او باید ادارات او د شان کې اول اصلاحات ډېر په عمیق تور راشي او علمي سطح لوړوالی باید ډېر زیات شي. په شورا کې چې د علم سطح څومره لوړ وي نو هلته پخپل اجتماعي رسنۍ هر څومره هغه شي هغه بیا پخپل په هماغه معیار او قوانینو برابر وي او که چېرته د علم سطح آګاهي کمه وي دا مشکلات هم بیا ډېرېږي.
ډېره زیاته مننه خیر اوسې.
تشکر مهرباني تاسو.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
زیات شمیر اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې په پکتیا او د غراز د افغانستان پر نورو خاور په نورو خاورې د پاکستان د پوس د بریدونو په اړه اس ام اسونه استولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکي چې افغان ځواکونه باید پاکستانی پوس ته بالمثل ځواب ورکړي ترڅو بیا پر افغان خاورې د برید فکر ونه کړي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکي چې د خوست په خلکو ویاړم چې د خپل خاورې او ناموس څخه په کلکه دفاع کوي او پاکستانی ځواکونو ته کلکه ماته ورکړې ده. دغه راس شفی جان زدران له نادر شاکوټ څخه په خپل اس ام اس کې ویلي دي چې د پنجابی پاوس پر وړاندې د خوست زرګونه ځوانان چمتو ولاړ دي. او د ازادي راډیو دایمي اوریدونکي سمیع الله حلیمی تندر هم اس ام اس راستولی دی، وایي چې د پکتیا د افغانستان دفاع وزارت باید سرحدي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي ترڅو د خپلې خاورې دفاع وکړي شي. تاسو زمون غغل ازادي رادیو اورید دوهمه سهارنی خبری مجله د وړاندې کول لپاره ستار فروخ په سټوډیو کې ده.